أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة النساء سلور دير شم آياتي فده آيات كريمة كي آور بسيف دير شم آيات كريمة كي الله جل جلاله د شزي او خاوند تر ما بین چکم حقوق دي هغه الله بیانوي. یعنی دا کچيري یو شزه د خپل خاوند څخه سرکش سي او د خاوند اطاعت نه کوي نو د دغه حقوق او د دغه خاوند او د شزي تر ما بین به فیصله څنګه وي، حکم به څنګه وي، اصلاح به څنګه راځي، او خاوندان څومره حقوق پر شتو باندې لري او شدي څومره حقوق پر خاوندانو باندې لري. په دې آیات کریمه کې بیان شوی دی. په عموم کې الله عز وجل فرمایي وای نارینه چې دي دا امیران دي، مسلط دي پر شتو باندې په دوو وجو باندې. یو وجه دا ده چې الله جل جلاله و نارینه و ته ځینې داسې امتیازات ورکړي دي هغه شدي نه لري. فضیلت الله و نارینه و ته پر شزو په فطرتي ډول باندې ورکړي دي، هغه سي کارونه چې نارینه کولای سي شدي یې نه سي کولای. ځینې داسې امتیازات شته، داسې صفتونه و کمالات شته چې خاص ډول الله نارینه و ته ورکړي دي، شزو ته یې نه دي ورکړي. په دغه وجه باندې نارینه پر شزو باندې مسلط او امیران دي. دا یوه وجه. او دوهمه وجه الله په دې آیت کریمه کې فرمایي وای دوهمه وجه د فضیلت دا ده چې نارینه و ښځو ته مهرونه او ولورونه ورکوي، او نارینه و ښځو ته جامه و نفقه ورکوي، د اوسېدلو ځای او خوراک، بلکې ټوله نفقه و سکنا جامه دا د ښځو پر خاوند باندې سته. دا د خاوند یا د نارینه و احسان دی د ښځو سره. نو په دغه دوه وجه باندې الله جل جلاله نارینه قوامون، حاکمان، امیران، مسلط پر شزو بانی گرزولی دی. دا دوی وجه دا فضیلت دا نارینو. او الله جل جلاله خاون تا پر شزو بانی فضیلت ور کردی دی. تر داس اندازی پر یو حدیث کی رازی دا حدیث مضمون دی او دا حدیث دا مضمون یو جوز دی. چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچیری دا الله بغیر و بل چا تا سجده کول جائز وای نو شزو بخپل خاون تا سجده کولی. بل حدیث کی رازی پر شزه بانی تر هغه محاله د الله لعنت اوری تر کم محاله پوری چی خاون دنی ناراضه وی. او کچیری و شزه د خپل خاون بی اجازه د کور سخه وتلی وی تر هغه محاله د الله لعنت اور بانی اوری چی کل بیر تخپل کور ترسی. او د خاون در رضایت پر شرعی امور کی دا پر شزه بانی لازم دی، پر شزه بانی فرض دی چی د شریعت پر چوکات کی بخشزه پر هر کامت چیوی د خاون رضایت براوری. تا خود خاون حقوق تو پر شزه باندې، شزه هم حقوق لري پر خاون باندې. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د دې د مشکلاتو د حل فصل بیان کړی دی. د دې سره د شزه حقوق هم معلومیش. کچیر یو شزه ناشزه سي، یو شزه د خاون اطاعت نه کوي او د شریعت په چوکاټ کې شزه د خاون مخالفت کوي، په دغه صورت کې نو خاون ته څه کول پکار دي؟ څو مرحلې لري. اوله مرحله کې دا خبره ده چې خاوند به وشد ته دعوت کوي، د حق لار به ورته شي او په کومه لار کې چې د دنیا او د آخرت ګټي دي هغه به ورته شي، د اسلام لار به ورته شي. دا اوله مرحله ده. که چیرې په دې باندې ښځه اصلاح نه سوه، په دوهم قدم کې به بیا خاوند د ښځې څخه ناراضه کېږي، ځای به ځینې جلا کوي او خوا به ځینې بدي او دا د خپل خوابدۍ اظهار به ورته کوي ځان ته به نږدې نه پرېږدي. که چیرې په دغه کار باندې هم ښځې هغه خپل غیر شرعي کار پرې نه ښودي او د خاوند اطاعت یې شروع نه کړي، نو په درېیم قدم کې بیا دا دي چې خاوند به یې ویي څومره قدر وهل، دومره قدر وهل چې پر بدن یې ټپ پیدا نه سي او اټ ته یې تاوان ونه رسېږي. پر مخ یې وهل حرام دي، پر سر یې وهل حرام دي، د بدن پر نور اعضاو که چیرې خاوند ښځه ووایي په داسې اندازه باندې چې پر بدن به یې ټپ نه وي، په بدن کې دا اټ ته به یې تاوان نه رسېږي، دومره قدر وهل یې خاوند ته جایز. او د دې څخه وروسته که چیرې په دې باندې هم ښځه اسلام نه سي او دا موضوع ډېره اوږده سي، د دې تر مابین شر و فساد رامنځته کېږي، نو بیا دلته په دغه آیات کریمه کې فرمایي و یو سړی دی د ښځې د کورنۍ څخه، د ښځې د پلارګنۍ څخه، او یو سړی دی د خاوند د پلارګنۍ څخه، دواړه سره کښېني، یا څو کسان د یو څخه څو د بل څخه، هغه دې تر مابین چې مشکلات دي هغه دې حل و فصل کړي. که په ښځې کې کومې نیمګړتیاوې ښځې ته به وایي، که په خاوند کې کوم نیمګړتیاوې هغه ته به وایي، او هغه به د دې کار څخه منع کوي. دغه څو مرحلې چې په دغه آیات کریمه کې الله فرمایلی دي چې دا به خاوند د ښځې سره کوي، دا په کومو کارونو کې؟ دا په هغه کارونو کې چې ښځه غیر شرعي کار وکړي، ناشزه سي، په خپل سر باندې د کوره څخه وځي، یا د خاوند په مال کې خیانت کوي، او یا د خاوند و مال ته نقصان رسوي، یا د خاوند وفت و عزت ته تاوان رسوي، او یا غیر شرعي جامې و کالي جوړوي، یا بی دینه وي، لمونځ نه کوي، یا روژې نه نیسي. نو په دغسې کارونو کې چې غیر شرعي وي، خاوند به فشار باندې راولي، دا به د شریعت چوکاټ ته اچي په دغه څو طریقو سره. او دنیا په کارونو کې اجازه خاوند ته نسته چې د دغه طریقو څخه یوه طریقه لا په کار واچي، هغه دا چې خاوند پر ښځه باندې د کالو پرېولو حق نه لري. یعنی دا که چېرې ښځې د خاوند کالي نه وي پرېولي، خاوند حق نه لري چې ښځې ته خوشکه وکړي، یا ځینې خوابدې سي، او یا ځینې یا وهل ورکړي تا ولې زما کالي نه دي پرېولي. خاوند پر ښځه باندې شرعاً د دې حق نه لري چې کالي دې ور پرېولي، ډوډۍ دې ور پخه کړي، د دې حق نه باندې لري. د کتغ پخولو حق نه باندې لري، او د ځای جارو کولو حق نه باندې لري. دا حقوق دا د ښځې کمال دی، د ښځې هغه خپل عزت، د ښځې هغه خپل ځانګړتیا ده چې د خاوند خدمت وکړي، ځای جارو کړي، ډوډۍ ور پخه کړي، او کالي ور پرېږدي. دا د ښځې خپل یو کمال دی چې وي، خو خاوند پر دغه شیانو باندې د وهلو، کوټلو او خشکې کولو حق نه لري. خاوند چې پر ښځه باندې کوم حقوق په دغه آیات کریمه کې بیان کړي دي، هغه پر غیر شرعي کارونو باندې چې غیر شرعي کارونه ښځه شروع کړي، نو دغه څو طریقې په کار اچي. او که چیرې یو سړی راولاړ سوی وي، خپله ښځه یې پر دې باندې وهلې وي چې ډوډۍ یې ولې تروه کړې ده، یا ترخه کړې ده، یا یې ولې ناوخته راوړې ده، نو سخت بې غاړې بندې وي، حرام کار به یې کړی وي، الله به ځینې ناراضه وي. په هر صورت باندې د دغه څو طریقو څخه د ښځې حقوق هم معلومېږي، د خاوند حقوق هم معلومېږي. که چیرې ښځه د خاوند حقوق پوره کړي او خاوند د ښځې حقوق پوره کړي، بیا نو په کورونو کې چې کوم مشکلات دي، او یا اولادونه ناصالحان کېږي، یا په کورو کې چې کوم بې برکتۍ دي، یا په کورو کې چې کومې بې اتفاقۍ دي، یا داسې مرضونه دي چې علاجونه یې نه کېږي، دا به ټوله له منځه تللي وي، ځکه د الله حکم به تطبیق وي. په ټوله ملک کې که د الله حکم تطبیق نه وي، هلته به بدبختي موجوده وي. که په یو کلي کې د الله حکم موجود نه وي، په هغه کلي کې به بدبختي و، ناورین و، اختلافات وي. او په کوم کور کې چې د الله احکام نه وي موجود، په هغه کور کې به بدبختي و، دربدرۍ، بې اتفاقۍ، ناجوړۍ، شل مشکلات به وي. په دې وجه باندې هر خاوند ته په کار ده چې خپل حقوق و ښځې ته ورکړي، ښځې ته په کار ده چې خاوند ته حقوق ورکړي. اوس ښځه هم د خاوند حقوق نه پر ځای کوي، او خاوند هم د ښځې حقوق. ښځه د یوه طرفه څخه د خاوند حقوق تباه کوي، او خاوند د بل طرفه څخه د ښځې حقوق تباه کوي. په عامه ټولنه کې چې لیدل کېږي همداسې. الله عز وجل فرمایي الرجال نارینه چې دي قوامون مسلط دي علی النساء پر ښځو باندې. ولې؟ یوه وجه دا ده، بما هغه سبب سره فضل الله چې فضیلت ورکړی دی الله پاک بعضهم بعضی لره د دوی علی بعض پر بعضو باندې، یعنی په فطرتي ډول باندې الله نارینه پر ښځو باندې غوره او فضیلت والا ګرځولی دی. یوه وجه دا ده، دوهمه وجه دا ده، وبما په هغه سبب سره انفقو چې ورکوي نارینه من اموالهم د مالونو څخه خپل و ښځو ته ورکوي، مهرونه ورکوي، جامې، نفقې، د اوسېدو ځای، دا دوې وجه دي د فضیلت. او الله جل جلاله د د نیکانو شذو د فضیلت ولا شذو خصوصیات بیانې چې نیکی شذ کمی الله ته محبوب وي الله عز وجل ورته د دنیا او د آخرت ځانګړتیاوې ورکی او ښه نعمتونه ورکی هغه کمی شذ دي فالصالحانو هغه نیکانې شذ دي صالحات نیکانې شذ کمی شذ بلل کیږي نیکانې شذ هغه شذ بلل کیږي چې د الله ټول امرونه یې پر ځای کړی وي لمونځ نه ځینې قضا کیږي او لمونځ دا وخت نه کوي په آخر وخت کې نه کوي د کور په کارو اخته یې آخر چې لمر و غر سره ورسه مکرو وخت نو چابک لمونځ وکړي دا د خدای خطا ایستل دي نعوذ بالله من ذلک الکلام دا لمونځ الله نه قبلوي یا د ماپښین لمونځ نیکي تر هغه مهاله پورې چې لمر و غر سره ورسه نو چابک یې وکړي دې ته صالحات ښځې نه ویل کیږي نیکانې ښځې کمې دي نیکانې ښځې هغه دي چې څنګه د لمانځه وخت داخل شو نو اولاد هم پرېږدي او د کور کار هم پرېږدي ډوډۍ پخول هم پرېږدي او همدا ډول که د کور جارو کول وي کالي پرېولل وي دا هم پرېږدي یو وار ولاړه سي د الله حکم ادا کړي هارون رشید یو ورځ چې مکه مکرمه ته راغلی و تفصیلي کیسه یې اوږده ده د ملتزم شریف سره ودرېدي نو ژړا نه وتلل یو وزیر ته وویل ولعجیبه دا ده چې دلته هر څوک راسي د الله د ویرې څخه یې اوښکې تویېږي نو زه د الله د بیتې و څنګ ته و داسې بهترین و رکن ته یې ولاړ یم او ما ته ژړا نه راځي په ما باندې څه چل سوی دي تفصیلي کیسه اوږده ده هغه د ده وزیر یو وار یو عالم ته بوتلی بیا یې بل عالم ته بوتلی آخر فضیل بن عیاض رحمة الله علیه هغه ته راویستي کله چې دروازه وټکول هغه ږغ باندې وکړي من بالباب دروازه کې څوک یاست هغه وزیر ورته وویل چې امیر المؤمنین هارون رشید دی ده ورته وویل چې هغه ته ولاړ شه زه اوس فارغه نه یم نو ده چې دا خبره ورته وکړل وزیر ورته وویل چې الله امر کوي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم تاسو د الله اطاعت کوئ تاسو د رسول اطاعت کوئ تاسو د امراو امیرینو اطاعت کوئ هغه امیر المؤمنین دی خلیفة الاسلام دی هغه درته امر کوي وایي ته راووزه ته وازه نه یم خلاص فضیل بن عیاض رحمه الله ورته وایي وایي زه د الله د اطاعت ته تر اوسه نه یم خلاصوی د الله اطاعت او د رسول اطاعت د امیر تر اطاعت مخکې دی کاش کزه د الله د اطاعت خلاصوی وای کاش کزه د رسول د اطاعت خلاصوی وای بیا که ما د امیر اطاعت نه وای منلی زه به د الله د امر څخه لیرې وای نو بیا د څه وخت وروسته بیا فضیل بن عیاض رحمه الله ورسره ولیدل نوره کیسه یې اوږده ده په هر صورت باندې پر ښځې باندې د خاوند رضایت او د خاوند خدمت دا لازم دي البته که چیرې د الله امر راسي بیا به اول د الله امر کوي که ډوډۍ پخولې دا به هم پرېږدي څه دي چې خاوند خوابه دې کېږي څه دي چې د کور غړي خوابه دې کېږي که د لمانځه وخت راسي که اولاد یې اولاد په شنه ورسي هغه مخکې به یې پلار لمونځ کوي نو نیکانې ښځې کمې دي الله وایي فالصالحات هغه نیکانې ښځې چې هغه د الله ټول امرونه پر ځای کوي کله چې د لمانځه وخت راسي لمونځ په خپل وخت باندې کوي جامع او کالي پاک ساتي ځینې ښځې خو نو د رواج په شکل داسې کوي کوم ماشومان چې یې په غېږ کې وي کچیر هغه پر کالو بولې وروکی وای په دې باندې کالی نه مرداري شي ځکه دا ماشوم به شیدې ری تاس شیدې د جل مونږ نه دی سي د ماشوم بولې ار رقم چې د شود سما ورې د لې جنو ځکه زو ایم په دې باندې کې یو مونږ کړي کلاس کړي وي کې شل کړي وي تر یو درهم قدر بلا بود د ماشوم بولې پر کالو باندې وي مونږ یې نه دی سي انو د نظافت خیال ساتي په پاکو جامو باندې مونږ نه کی د صالحات شیدې او درواغ ویون کې نه وي دروژو او خپل وخت باندې نیون کیوي او د حرام مال خورون کی نیو د صالحات او همدا ډول دغه صالحات شدي د حرام او ناروا کارونو څخه راګرځي دون کیوي د هغه حرام او ناروا کارونو چې په شریعت کې الله منع کړی دي لکه شیطانی جامع جوړول د کفارو رواجونه کول او د کفارو او هغه سین رواجونه کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لعنت ویل دي د دې سزا ساتل چا کزانونه چې نیو ساتل د دغه کفارو رواجو څخه د تنګ لنډو کالو او د دغه شکلو څخه چې د الله لعنت ور باندې سوی وي دغه صالحات شزی دي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي فالصالحات هر چې نیکانې شزی دي قانطات فرمان برداری وي د خپلو خاوندانو رضایت یې ترلاسه کړی وي کچیرې خاوندان د یوې ښځې څخه ناراضه وي خاوند ځینې ناراضه وي تر هغه مهاله پر دغه ښځې باندې د الله لعنت اوریږي تر څو چې خاوند ځینې راضي کیږي او حافظات هم ساتونکي وي للغیب په غایب والي کې د خاوند که چیرې خاوند نه وي د کور سرپرسته دا وي د خاوند د مالونو ساتونکي وي د خاوند مال دې ته ضایع کول حرام دي. هغه مال چې د خاوند دي هغه بیل دي، هغه مال چې د دې دي هغه بیل دي. تاسو وګورئ په مخکې آیاتو کې الله جل جلاله پر مهر او ولور باندې و خلقو ته احکام بیان کړل چې د ښځې په مهر او په ولور کې خاوند هیڅ حق نه لري، خامخا به یې ورکوي. د ښځې په مهر او په ولور کې پلار هیڅ حق نه لري، ځکه هر انسان ته الله بیل بیل حق ورکړی دی. ښځه خپل مال لري، خپل ملکیت لري، مهر ولور د دې دی. کوم مال چې چا په تحفه کې دې ته ورکړي، پلار ورکړي، ورور ورکړي، زوی ورکړي، قریب ورکړي، هغه د دې دی. او کوم مال چې خاوند ګټلی وي هغه د خاوند دی. ښځې ته تر داسې اندازې پورې چې خاوند اجازه نه یې ورته کړې، د کور یوه دانه پلمې پله چا ته په خیرات کې نه شي ورکولی چې د خاوند اجازه یې نه وي. د خاوند د مال څخه یوه دانه پلمې څومره کوچنی شی دی، دغه ورکول له حرام دي. نو ځکه دا چې یوه مهمه خبره ده، الله په صفاتو کې یو صفت دا بیان کړي، حافظات للغیب، چې د خاوند په ناموجودګۍ کې د خاوند د مال ساتونکي وي. کچیر د خاوند مال تباکیشه دا یې د حفاظت کی، او تباکیشه دا یې مخه راګرځي، او په یو ډول چې حفاظت کی هغه سه حفاظت کی او خپل خیانت نه پکشي. دا نه کانه شي دي، دا محبوب شي دي. بما حفظ الله، په سبب د هغه چې ساتلې دي الله جل جلاله، دا نه کانه شي دي چې خاوند په مال کی خیانت نه کوي، د خاوند مال ورزای کی نه، د خاوند مال ساتي، او د خاوند طاعت کوونکی وي، د الله حکم منونکی وي، صالحان وي، د حرام و رواجو څخه ځان ساتي. دې ته الله لوړ مقام ورکړی دی، دغه لوړ مقام والا شي. دغه ښځې نو الله دونه لوړ مقام ورکړی دی چې پر خاوند یې دومره حق ورېښی دی چې خاوند یوه بلابود خبره کول لا ورته ناجایز بلل دی. الله داسې ښځو ته او دا چې بدې ښځې دي د هغو په اړه باندې الله دا پسې حکم بیانوي. واللاتی، او هغه ښځې تخافون، چې تاسو ویریږئ، نشوزهن، د سرکشي څخه د دې چې دی سرکشي کی. سرکشي نو څه ده؟ سرکشي په څو شیانو کې. سرکشي دا ده چې د خاوند بی اجازه د کور څخه وځي، دا یې یاو. داسې رواجونه او داسې رسم کوي چې هغه په شریعت کې حرام وي، دا یې دوه. او لمونځ په خپل وخت نه کوي، او د خاوند سره په معاملو کې درواغ وایي، د خاوند مال ضایع کوي، د خاوند په مال کې خیانت کوي، او د خاوند بېله اجازه د نورو چا سره اړیکې ساتي، دا ګردې ناشځې او سرکشه ښځې دي. واللاتی، او هغه ښځې تخافونه چې تاسو ویریږئ، نشوزهن، پر سرکشۍ ده دی. نو تاسو څه وکړئ؟ تاسو داسې مه کوئ چې اول وارې دال تر سر ورته واړوئ، وی خرپوئ، داسې نه. فاعظوهن، پس نصیحت ورته وکړئ، د الله او د رسول احکام ورته بیان کړئ. لکه څنګه چې ته انسان یې، ښځه هم همداسې انسان دی. شیطان به حمله باندې کړې وي، غلطې لارې به ورته شایسته کړې وي. ته داسې وکړه چې لارې ورته شایسته کړه، د خدای او د رسول لارې ورته بیان کړه. که چیرې په نصیحت باندې لارې ته راغله، حرام کارونه یې پرېښول خو ډېر ښه. او که چیرې په دې باندې حرام کارونه پرې نه شول او سرکشي پرې نه شول، اوس هم په درواغو معامله کول، د کوره وتل، د خاوند په مال کې خیانت کوي، او د خاوند د مال حفاظت یې نه کاوه، لمونځونه یې نه کول، حرام رواجونه کول، نو بیا څه وکړه؟ وهجروهن، لرې کړي دا ښځې په المضاجع، په د پرېوتو په ځایونو کې، د څنګونو څخه یې لرې کړي، ځلا ځینې پرېوځي ځایونه ځینې بیل کړي. وهجروهن فی المضاجع، د ځایونو څخه یې لرې کړي. او که چیرې په دې باندې اصلاح شول، د خپلې خوابتیا اظهار ورته وکړه، او خبرې مه ورسره کوه، ځینې ناراض است. که چیرې په دې باندې حرام کارونه پرېښول، سرکشي یې پرېښول، ډېر ښه. او که پرې نه شول، نو بیا څه وکړي؟ په درېیم قدم کې وضربوهن، تاسو یې ووهئ، څومره قدر؟ دومره قدر یې ووهئ چې په بدن کې تب پیدا نه سي او اټ ته یې تاوان ونه رسېږي، دومره قدر وهل په خاوند ته جایز. فان اطعنکم، پس که چیرې دی اطاعت وکړي ستاسو فرمان بردار اوسه، فلا تبتغوا، پس تاسو مه لټوئ علیهن، پر دې باندې سبیل لار، بل لار نو، بیا مه ورباندې لټوئ چې تاسو نو نورې کږې وژې لارې ورته لټوئ، بانې ورته کوئ، ځینې خوابدې کېږي، وهل ورته کول ورکوئ، یا ژوند ورته تریخوئ، داسې مه کوئ، دا ناجایز دی. ان الله، بېشک الله جل جلاله چې دی، کان دی علیا، د لوی مرتبې څښتن دی، کبیرا، تیر لوی دی. او که چیرې د خاوند او د ښځې تر مابین جنجال نور پسې وشو، په دغه څو مرحلو چې الله بیان کړل په دې سره ښځه و خپلې لارې ته نه راغله نو بیا څه وکړي و ان خفتم که چیرې تاسو وویری شي شقاقه د مخالفت بینهما په منځ کې د دې دواړو دا مخالفت پسې روان و اوس نو د خاوند او د ښځې و قریبانو ته خطاب دی فضعثوا فاستاسو مقرر کی حکما یو حکم یو د عقل څښتن چې فیصله کوونکی وي من اهله د کورنۍ څخه د خاوند و حکما یو منځګړی من اهلها د کورنۍ څخه د ښځې نو دې دواړه چې سره کښېني او د دې حالات کې سره ووایي این یوریده که چیر دی دواړو اراده وکړه اصلاحاً د جوړوالی یعنی پاک نیت یې وکړي چې د خاوند او د ښځې تر مابینځ به جوړوالی راولي یوفق الله الله به موافقت پیدا کړي بینهما په منځ کې د دې خاوند او د ښځې چې دی پاک نیت وکړي خپلې هلې ځلې وکړي ان الله بې شکه الله جل جلاله چې دی کان دی عالیمن زیات عالم دی خبیره زیات خبرداره دی او که چیرې په دې باندې موافقت نه رالی بیا هم نو بیا په آخره قدم کې د خاوند او د ښځې تر مابینځ جلاوالی دی بیا به خاوند طلاق ورکوي که څه هم طلاق ورکول ښځې ته جایز دی مباح کار دی خو اول به دغه طریقې په کار اچي که په دغه طریقو باندې مشکلات حل سوه نو طلاق مناسب نه دی ځکه اقبح د مباحاتو دی په طلاق ورکولو کې خیر نشته بلکې په طلاق نه ورکولو کې ګټې دي ځکه چې په دې کې د دنیا او د آخرت مصلحت دواړه راځي او که چیرې په دغه طریقو باندې یوه طریقې لا نتیجه ورنه کړه نو بیا به طلاق ونه ورکوي دا هغه کورني حقوق د خاوند او د ښځې تر مابینځ وه چې الله په دغه دوو آیاتو کې بیان کړه او ورپسې په دې آیاتو کې الله جل جلاله عام حقوق بیانوي سړی چې په ژوند کې اوسېږي په ټولنه کې اوسېږي په کور و په کوڅه و په بازار و په سفر و په کاروبار کې اوسېږي نو پر ده باندې هغه تر ټولو زیات حق لرونکی الله دی ځکه دته ژوند هم الله ورکړی دی رزق هم الله ورکوي او که چیرې مړ شي د مرګ وروسته هم د الله سره محاسبه ده او جنت هم الله ورکوي دوزخ هم الله ورکوي نو ځکه اول حق د الله دی ورباندې دوهم حق د مور و پلار دی باندې مور او پلار دا تر الله وروسته په انسانانو کې بیا هغه زیات محبت لرونکی دی چې کوچنی اولاد په ماشومتوب کې تربیه کی بیا چې لوی شي محبت یې ورسره وي د اولادو په تاوان یې خوا به دي شي او د هغه څخه وروسته که کوچني وي که کمزوري وي که لویان وي په هر حالت کې د مور و پلار ورسره محبت وي نو ځکه دوهم حق د مور و پلار دی بیا درېیم حق د نورو قریبانو دی یتیمانو دی مسکینانو دی دا څو حقوق دي الله جل جلاله یې په دغه آیاتو کې بیانوي هر مؤمن مسلمان ته امر کوي چې دغه حقوق ته برپایه کړه دغه حقوق چې دې برپایه کړل نو ته به په ټولنه کې ښه سړی یې او ته به په ټولنه کې ښه اخلاق والا یې ته به په ټولنه کې الله د صالحانو انسانانو په ډله کې ولیکې څنګه یو سړی وایي وایي زموږ په کلي کې پلاکی سړی ښه سړی دی یوازې زه نه وایم ټول کلی وایي چې ښه سړی دی او پلاکی سړی ډېر بد سړی دی یوازې زه نه وایم ټول کلی وایي چې بد سړی دی دا د ښه سړي نوم اچا ته ښه خوند ورکوي چایي ماته خلک ښه سړی ووایي که چیرې یو څوک دا غواړي چې ماته خلک ښه سړی ووایي بس په دغه دوه آیاتو دې عمل وکړي دغه دوه آیاتونه چې عملي کړه په ژوندانه کې بس دی ښه سړی دی بالکل قرآن یې ذمه واري کړي دلته به خلک هم ښه سړی وایي الله به هم ښه سړی وایي ځکه چې الله چاته ښه سړی ووایي هغه یقینا ښه سړی دی او الله یې د خلکو په زړه کې محبت وراچوي د قرآن کریم آیات دي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا څوک چې ایمان والا شي ایمان ولری او عمل صالح ولری الله ته خوش انسان جوړ سی الله به د دغه سړي محبت ته خلکو په زړه کې ورواچي د خلکو سره محبت وي ښه به ځینې وړي نو ته دغه کارونه ترسره کړه الله هم ښه سړی درته ووایي الله به ستا محبت ته خلکو په زړه کې واچي بس دغه کمال وکړه په ټول کلی به ستا او د ټول ښار به ستا څخه ښه وړي ته به ښه اخلاق والا سړی هم یې او ته به الله ته خوش انسان هم یې څه وکړه الله جل جلاله فرمائی اول حق دا اللہ دی وعبد اللہ بندگی دا اللہ کوا ولا تشرکو تاسو مشرکوی بیهی پا داغ اللہ سر شیئن حید سے یوازی او یوازی دا اللہ عبادت کوا دا اللہ بغیر بل دا اچا عبادت مکا او دا اللہ سر حید سوک شرک منیسا زکر شرک دا دیر لوی گنا دا آيات الكريمة دي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الله شرك نبخش نور هر گناه چه خوش بخشی نو پا دیوچه باندی تا اول خپل خدای و پیشنه خالص عبادت تا الله وکا پاک وکا یوازی تر سر معنه و الله پیدا که یوازی دا الله عبادت وکا خالص عبادت وکا پاک عبادت وکا اول دا که یو خو اغس عبادت وی چه دی عبادت نه بلکی عادت وی فقط یو رواج وی تز طول تمالمیش دا دکانداران دا باز چې دلمانځه وخت راځي چابک چابک بل تراسي لکه چرک چې مشوکه ټاکوي چابک چابک یا دا باز کسبکارا په ټک تور مول در خورو کالو کې راځي چابک یو د ستاده کې مشوکه ټاکوي بیا ته ولاړ شي دا به نو څنګه عبادت وي دا به نو څنګه مونږ وي یته مسلې څنګه وای دا هم په دې حکم کې داخل دي چې الله وی عبد الله دا الله عبادت وکړه پاک عبادت خالص عبادت نو چې پاک عبادت وکړي او دا الله سره هیڅ څوک شریک و نه نیسي نو اول کار دی فرزای کی دای اول حق دوهم حق سدی و بالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان او نیکی وک د مور پلار سره احسان کول نیکی کول دا په نور آیاتو کې هم راغلی دي او احادیث هم ډیر پکې راغلی دي نبی علی السلام فرمایي وای رغض الرب فی رغض الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه السلام د الله رضا د پلار پر رضا کیده د الله ناراضگی د پلار پر ناراضگی کیده د چا چې پلار راضی وي الله به زین راضی وي د چا چې پلار ناراض وي الله به زین ناراض وي بل حدیث کې راضی رسول الله اسلام فرمایي چې صحابه را لي یا رسول الله ز جهاد ته ځم رسول الله اسلام ورته فرمایل آیا ته مور افلار لري تو تو چو یا رسول الله مور لرم نبی علی اسلام ورته فرمایل ولار څه د مور خدمت وکف ان الجنه تحت قدميها یقینا جنت د مور تر پښو لاندې دی نو د پلار حقوق او د مور حقوق دا ډیر دي خو کچیر د پلار او د الله د حقوق تر مابین مقابله راشي بیا به سړی د الله حقوق مخکې کوي که د مور او د الله د حقوق تر مابین مقابله راشي بیا به سړی د الله حقوق را مخته کوي د مور حقوق به شاته کوي ځکه اول حق د الله دی او دوم حق د مور و پلار کچیر حق د الله او حق د پلار راسی نو الله مقدم دی ته پلار ځکه د پلار ګټه په قبر کې چاته نشي رسېدلی د پلار د مور ګټه په قیامت چاته نشي رسېدلی د حساب و کتاب پر مهال نشي رسېدلی او د الله رحم آر چیرې انسان ته رسېږي خو تر الله وروسته بیا تر نورو ټولو حقوقو د مور پلار حقوق مخکې په دې کې هم ډېر تفصیل شته چې بیا خپل ځای په هغه ځای کې بیا تفصیل وسي او بل حق څه دی وبذل قربا او تاسو احسان وکي د قریبانو سره د خپلوانو سره صله رحمی جاری وساتي او څلرم حق د یتیمانو دی ول یتاما او احسان د یتیمانو سره وکي یتیمان چې هغه پلرونه نه لري د سر سره نه لري نو تاسو یې پر سر لاس ورتیر کی احسان ورسره وکي کومک ورسره وکي او پنځم حق د مسکینانو دی والمساکین او د مسکینانو سره احسان وکي ستاسو په ټولنه کې چخواران وي غریبان وي مسکینان وي بے وزن وي تاسو سره همکاري وکي خپل وس سره شریک کی والجار ذی القربا او د هغه همسایه سره احسان وکي چې هغه مو قریب وي او والجار الجنب او د هغه همسایه سره احسان وکي چې هغه بیکاره دی جار ذی القربا جار الجنب دا دواړه همسایه کانتي په دې کې د مفسرینو خبره ده بعضی مفسرین وایي چې جار ذی القربا نژدې همسایه هغه همسایه بلل کیږي چې ستا سره دیوال په دیوال وي او جار الجنوب هغه همسایه بلل کیږي چې ستا سره سلسله وي بل تفسیر داسې دی چې جار القربا هغه همسایه ته ویل کیږي چې ستا همسایه هم وي قریب دي هم وي نو دلته حقوق دوه راځي او جار الجنوب دا هغه همسایه بلل کیږي چې همسایه دي دی او قریب دي نه دي بعضی مفسرین ویلي دي چې جار القربا دا هغه همسایه بلل کیږي چې هم دیوال په دیوال وي هم مسلمان وي او جار الجنوب دا هغه همسایه بلل کیږي چې دیوال په دیوال دی خو مسلمان نه دی کافر دی په هر صورت باندې هر همسایه چې وي دا سره احسان وکړي والصاحب بالجن او احسان وکړي دا هغه ملګری سره کم ملګری بالجن چې نږدې و اړخ ته ستادي دا صاحب بالجن تا ملګری د څنګ بعضی مفسرین وایي د دې څخه ستا د سفر ملګری مراد دی ته چې په سفر روانې ستا سره په سفر کې چې کوم ملګری در سره وي دا غسر به آسان کې مراعات پہ کے حفاظت پہ کے خدمت پہ کے وزوائے صاحب جن سکا اغا ساد معاملے شریک مراد دی چستا سر ہم معاملہ او پا کاروبار کی شریک بھی یا یوزائی تاسو کار کوئی تم پہ یوزائی کی کار کے دے ہم کی ستا سر ملگری بھی یا عام ناس تو ولانا دا سری انڈوال و اشنائی دی بھی دا غصر احسان کوا و ابن السبیل او احسان دا مسافر سر کوا بھی چوک چو مسافر بھی دا دی رضای سراغل بھی وطن ابیل بھی لیری بھی دا غصر احسان وکا و دا غرنگ احسان وکا ما ملکت ایمانو کن دا حقا منزانو او مریانو سر چی مالکان دی شیلا سنستاسو یعنی مریان او منزانی دا چی دی آغا مسلمان دی تاسو احسان و سر وکی ظلم مور باندی کوئی ان الله بشك الله جل جلاله چدی لا يحب خوش نگری من حغا چوک کان چوی مختالا تکبر کون کیوی فخورا فخر کون کیوی نبی علیہ السلام فرمائی و اغا چوک و جنت داخل نسی چپ زرک مسقال ذرت حب خردل من الكبر چپ زرک دیوی زریف اندازه بانی کبر و تکبر وی اغا بجنت داخل نسی نور احادیث مدیر پر شراغ لیتی الله عز وجل نفرت داغ چانسه کی چاغ فخر کی نو تا عاجز انسان جوړ سه او تا حقوق پر پایا ک هم دا ډول الله جل جلاله دا کسانو بد بیان نوی چې هغه بخیلان وي بخل یو په عام معنا دی یو په خاص معنا باندې دی په عام معنا باندې بخل دا یو زمیمه بد عمل دی بد فعل دی چې په چا کې موجود وي بخل په عام معنا ودی ته ویل کیږي چې یو څوک علم د چا څخه منع کوي یو مسله یې زده یي څوک ورته ووایي وایي دا شی راوشه ته وایي نه ته شه دا هم په عامه معنا په بخیل کې داخل او یو څوک ورته ووایي وایي ستا د کور فلانکی شی زما په کار دی زما سره احسان وکړه که زه به کار ځینې واخلم بېرته بیا درته راوړم دا یې نکي وایي دا هم په عامه معنا په بخل کې داخل دی او یا د یو احسان غوښتنه ځینې وکړي د صدقې غوښتنه ځینې وکړي د ده په واسه پوره وي د یې ورنکي دا هم په عامه معنا په بخل کې داخل دی او یادا چې زکات نور کی سبسایه نور کی تام پام معنا په بخل کې داخل خو په خاص معنا باندې بخیل هغه څوک دی چې هغه مال نور کی چې الله پر ده باندې لازم کړی وي لکه زکات چې نور کی سرسایه نور کی او د بل چا قرض ور باندې وي هغه نور کی او اخترین کی یا په سارا کې چیرې یو ځای کور وي د شار سړی راغلی وي مسافر راغلی وي الته په پیسو باندې خوراک نه پیدا کیږي د دغه مسافر خوراکه واجب ده په دې کلی پر خلکو باندې یو کور ته ودرېږي هغه خوراک ورنه کي چې ته بخیل ویل کیږي نو دلته الله جل جلاله بخل په عامه معنا اراده کړې دي او د آیات کریمه یې نازل کړې دي په حق کې د ځینو یهودیانو او اهل کتابو چې دوی به خپله په کتاب باندې پوهېدل د علیه السلام په حقانیت باندې پوهېدل د اسلام د دین په حقانیت باندې پوهېدل او ایمان به یې نه راوړه بخل به کاوه حق به پټاوه او نور ته به هم په بخل امر کاوه چې پام معلومات مو کوي نو الله جل جلاله د دې خلکو به دي بیان وي نو ځکه الله عز وجل فرمایي الذين هاو کسان يبخلون چې بخیلی کوي علم پټوي ويأمرون الناس او امر وخلق تكيب البخل فبخيلي سرا ويكتمون او كتبي ما هغ شيان اتا چورکڑی وی هم ودیت الله الله جل جلاله من فضله دخل فضل او مهربانی سخه الله چ دخل فضل او مهربانی سخه تشیان دی تورکڑی دی علم ورکڑی دی دا اهل کتاب تعالی علم ورکڑی و دی خبر و محمد رسول الله ایت علامو پیجندی اسلام دین ای پیجندی کله چې محمد رسول الله ولیدی ټینګ ای یقین سو چې دا هم هغه اخر پیغمبر دی محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی مګر دی بس کول بخل به کاوه خلق ته بینه وای او نور کسان چې په خبر و هغه ته بمول پام و نه وایس دا پیغمبر ولی په عربو کې را لی ولی په مشکل را الله جل جلاله دا کسان به چی بیان کړل دا کسان چې بخل کی او خلق هم په بخل امر کوي او علم پټوي الله عز وجل فرمایي وای دا کافران دي واعتدنا مج اماده کړی دي للكافرين كافرانو لره عذاب عذاب مهینا چې سب کوون کې عذاب دي اغه مخ کی صفات چې بیان سول اغه د کمالدار انسان و د نیک انسان و د داس انسان و چې الله ور سره محبت کی او د داس انسان صفات و چې اغه ته الله لوړ مقام ور کی خو دا صفات چې بیان لري دې ته به الله عذاب مهین سب کوون کې عذاب ور کی نو بالا ستا خوښه ده کله دا ډلې سره جوړېږي کله هغه ډلې سره جوړېږي دواړه ډلې الله درته بیان کړي یو بل صفت چې اگر یاد دا هم الله عز وجل دا پس آیت کریمه کی بیانوی چې ډیر بد خصوصیت دی. شرک دوه ډوله دی. آیات په شروع کې الله وفرمایل ولا تشرکو به شیئا، تاسو د الله سره هیڅ څوک او هیڅ شی شریک مه نیسئ. یو شرک دا دی چې یو څوک بت ته عبادت کوي، بت د الله سره شریک کړي، بعض المرد الله سره شریک کړي، بعض سپوږمۍ د الله سره شریک کړي، دا یو ډول شرک دی. دې شرک ته شرک اکبر ویل کیږي، لکه دا هندوانو بت پرست دی. چې او یو شرک اصغر دی، شرک اصغر بیا دا دی چې یو څوک په خوله وایي چې زه دا عقیده لرم چې الله یو دی، د الله بغیر بل خدای نشته. مګر دی چې کوم لمونځ کوي، دغه لمونځ کې د ده نیت دا وي چې خلک ما ته ښه سړی ووایي چې پلانکی سړی چې دی وګوره څنګه ښه لمونځ کوي، پلانکی سړی څومره ښه عبادت کوي، څومره ښه تلاوت کوي، څومره ښه جهاد کوي، څومره ښه سخا کوي. دا ریا کول د شرک اصغر دی. دغسې انسان چې د قیامت په ورځ راشي او الله ته ودرېږي چې یا الله ما خو په دنیا کې ډېرې پیسې درلودې او ستا په ټولو لارو کې مصرفولې، یا الله ما ته جنت راکړي، الله به په جواب کې ورته ووایي تا زما سره شریکان نیولي وه، تا خو د دې لپاره د سخا کول چې خلک ما ته ښه سخي ووایي، ښه سړی ووایي، خلک دې زما سره شریکان کړي وه. د بری امن الشرکا، زه د شریکانو څخه بېزاره یم، ولاړ سه هغه خلک دې تا ته بدله درکړي. او بل دا چې تا د خلکو د نعمه لپاره دا کار کوي، هغه شی تا ته ورسېدی، نوم تا ته ورسېدی، ستا نور ضرورت پاته نه شو، ستا نور د دې حاجت پاته نه شو چې الله بدله دله درکړي. ډېر احادیث په دې اړه هم راغلي دي، دریا په اړه باندې. نو څوک چې کوم عمل کوي، کوم عبادت کوي، هغه کې ورته سخته لازمي ده چې د هر ډول ریا څخه ځان وساتي، تر داسې اندازې پورې کینیت وتاړي، شیطان وسوسه ورواچول چې دا د ریا لپاره دی، یا تش وسوسه باندې لا څه نه پیښیږي. دا یقین سو چې زما په زړه کې ریا راوګرځېدله، نو سلام دې وګرځي چې وزل لمونځ وکړو بیا دې کور. نو ځکه الله عز وجل فرمایي اولذین، هغه کسان ينفقون، چې نفقه کوي، خیراتوي، اموالهم، مالونه خپل، رئاء الناس، د پاره د ځان ښودنې و خلکو ته، ولا يؤمنون بالله، او ایمان نه راوړي پر الله جل جلاله باندې، ولا باليوم الاخر، او نه پر ورځ د اخرت باندې. او ومن هر هغه څوک یو کن چې وي الشیطان، شیطان له دلره قرینا ملګری وي، فساء فس بدی، د شیطان قرینا ازروی ملګری، ازروی ملګرتوب ډیر بد ملګری دی. دا خو هغه کسان دي چې هغه د ریا د پاره مالونه ورکوي، یا هغه کسان دي چې ریا د پاره مالونه ورکوي او ایمان بخینه لري. لکه مکی قریش ځینې داسې وه چې یو د بل د زده به وشان خیراتول، وشان به الالول، وحجانو ته به ورکول، دا غوښې و ډوډۍ اوبه او ډول ډول خواړه به یې برابرول، د دې لپاره چې ځان لوړ وشي او خلک ووایي چې پلاکۍ سړی څومره غښتلی دی، او پلاکۍ سړی څومره توانا دی، او څنګه ښه د مېلمنو سره کومک کوي او همکاري کوي. په دغه نیت باندې به یو د بله پیسې سره مصرفول او ایمان بیا نه راوړي. نو دا الله د شیطان ملګري بللي دي. تا نو شیطان په خپله په مخه کړي دي، حق یې ځینې ورکړی دي، د دنیا تاوانونه هم ورسوي او د آخرت تاوانونه هم ورسوي. دغه قریشو چې به دغه کارونه کول، ځکه تر اسلام مخکې هم دوی د حج یو ډول دود درلودي. اسلام چې نور راغلی، خلک به د لیرې لیرې ځایو څخه راتلل، توافونه پر مکه مکرمه باندې کول، د ځانه څخه یو جوړ سوی رواج جوړ کړی وو، او پر هغه ترتیب باندې به یې حج ادا کوي. نو دوی به بیا په هغه وخت کې کوشش کاوه چې خلک به د لیرې لیرې ځایو څخه راتلل د حج دپاره. نو دی به داسې کول چې اری و به کوشش کاوه چې د اجانو خدمت وکړي او ځان شش کاره کړي، او خلک بیا ولاړ سي په لویو لویو وطنو کې، د دې صفتونه وکړي چې د مکې قریش داسې ښه خلک وو، داسې د حجانو خدمت کاوه، او داسې ډوډیانې ورکولې. دوی به دا کارونه کول او ایمان یې نه راوړ. الله دا کسان د شیطان ملګري بللي دي. او هر څوک چې د دوی پر قدم باندې قدم ږدي، د دوی پر قدم چې قدم ږدي، هغه دا دی چې دریا د پاره کارونه کوي، دریا د پاره لمنځونه کوي، دریا د پاره مالونه خیراتي، دریا د پاره حج کوي، او دریا د پاره نور کارونه کوي، تا هم د شیطان ملګری دي. نو هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې د شیطان د ملګری ځان خلاص کړي، او هر قدم چې دی د الله د پاره کې شي. صدق الله العلی العظیم.